درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانو رحم کاران مو د ساتي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته خبرداري ورکړي چې زر تر زر دې د عامه ساتنې د ملي تصدۍ نه ساتون کې وګماري. خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای پر کابل پانتون د حمله طرح نیول شوه. ګن نور ریپورتونه په دې نیم ساته خبري خبرونه کې لرو. خو پایل خبرونو کو اسدالله الودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي راډیو د خبریال د وژنې پیښه د پرانه توګه وڅېړل شي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید طرح نیول شوی او ایران کې د القاعده شبکې دویم درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د پرانا توګه وڅېړل شي. د دغه ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی ویلي دغه زړه بوګنوونکی عمل باید بې سزا پاتې نشي او د تکرار مخې ونیول شي. د ښاغلي موینی لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده څو د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني. دایي چې له 12 کلونو راهیسې یې ازادي راډیو سره کار کاوه وړمه ورځ د هلمند مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو پیښه کې لاس لرل رد یا تایید کړي نه دي. خو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. بلورتا په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولې دی. د دغه خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا شوې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید طرح داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعت پوهنځی لوستی او وروسته د حقاني شبکې د یوه غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. نوموړی زیاتوي چې کومو کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه یې درلودل لکه داعش، حزب تحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د برید طرح د پنچیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ یې د کابل پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا د ښاغلي صالح دغه ادعا له حقیقته لرې بللې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي.
د سولې پاکه خبرې وسی، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو او دا لومړی ځل دی چې کابل ته سفر کوي. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی. د القاعده دغه مشر عبدالله احمد عبدالله یاد شوی او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرحه کولو تورن دی. نیویارک ټایمز پرون راپور ورکړ چې عبدالله په بخښنې سره عبدالله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور و د تیرې اگست میاشتې په 1 نیټه ایران کې د دو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری د ځایناستي په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې د القاعده شبکې غړي په دې هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په انتخاباتو کې ماتې ونه منله. خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی خو جمهوری غوښتونکو ویلي چې رایې د له سره وشمیرل سي. د جمهوری غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوا د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې دي. او سرلنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي چې څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کېږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادېږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو شمو او رڼاګانو روښانه ساتي. د هندوانو په لرغونو افسانو کې راغلي چې د دیوالی په ورځ شهزاده ایودیا د رام ربلنوا د خپل میرمن سیتا او د کوچني ورور لشکمنا سره تر 14 کلونو جلاوطنۍ وروسته خپل ښار ته راستون شو او د لنکاراونا شیطاني لښکر یې مات کړ. د دوی په راتک سره خلکو ښار روښانه کړ او دا دو تر نن پورې ژوندی ساتل شوی. دیوالی جشن 15 ورځې دوام کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.96 اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ټولو خصوصي پانتونونو غوښتي دي چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه د ساتونکو وګماري کنه وبتړل شي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل پانتون د حمله طرح نیول شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رډیو د خبریال الیاس تایی د وژنې پیښه دې په شفاف ډول وڅېړل شي. اخوا نن د کابل په شمول د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ازادۍ رډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی په یاد غونډې جوړې شوې او د روحته د دعا مراسم ترسره شول.
د مخمن راټول شي او د قندوز ګرشمیر خبریالان فرهنګي مسولین او همدارنګ درستنې او چارواکي ترسو په دې اړه اندښنه وخی او همدارنګ د شهید دایي اروا ته دوه
لا بلا بلا ولایتونه به په دې اړه ریپورتونه ولرو. دا به مواوري چې د نړۍ نور خبریالان د الیاس تایی د وشل کېدو په اړه څه وایي. که وخت یو شمیر نور ریپورتونه به ولرو. د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې عددي ناروغي د یادولو او معلوماتو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت هم ځانګړی ریپورت په همدې خپرونه کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خصوصي پانتونونو څخه غوښتي دي چې په 2 ورځو کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق قاریان نن ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې خصوصي پانتونونه دا پرېکړه عملي نه کړي وبتړل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی په خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عامه د ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول 8 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی آریان وایي دا وخت له نن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت یې نه دی ښودل سوی. د ده په خبره که چیرې خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي وبتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجود ده.
د ښاغلي آریان په خبره ترهګرۍ ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حملې وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښيي. ښاغلی آریان وایي دا مهال یو شمېر پوهنتونونه له دې امله تعطیل دي نوې ساتونکي وګماري. د تعطیل شویو پوهنتونونو له ډلې د کاردان په نوم د یو خصوصي پوهنتون امنیتي مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دولت بر تمام پانتونای خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی تر څو د عامه ساتنې نه ساتونکي وګمارو. موږ د همدې لپاره مو په پانتون تعطیل کړی تر څو خپل امنیتي برخه پیاوړې کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی وو او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی وو. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د دغه حمله طرح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر دریم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي ثناءالله لوری جذب سوی، هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حمله امر کړی وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د بے سرحد خبري اعلان ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایید د وشنې پیښې په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی ویلي د غزل بګرون کې عمل باید بے سزا پاتې نشي او د تکرار مخه باید ونیول شي. د ښاغلي موینی لخوا نن په خبره شوي بیان کې د غرض راغلی چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده چې د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني. دای چې له 12 کلونو راهیسې د ازادي راډیو سره کار کوو وړمه ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې دنخلول شوي مقناطیسي ماین چاودنې وواژه او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریالو ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شو. دا پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو پیښه کې لاس لرل رد یا تایید کړي نه دي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه پلټنې کوي. اخوا نن په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس تایی د فاتحي او یاد غونډې جوړې شوې. په دغه غونډو کې خبریالانو، حکومتي چارواکو، سیاسي شخصیتونو او د مدني ټولنو د استازو لخوا ګډون شوی وو. دوی د دعا او فاتحي مراسم پر ځای کړل. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې پورس په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دایتا د دعا ترڅنګ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس تایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو لالوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشای سوري جامع جمعات کې واخیستل سوه. جمعه خان اڅکزي د فاتحې له مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل
په دې فاتحې کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادۍ یو ستوری وو. د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولین او چارواکو پر رسوي. د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خلل لاس نه نیول کیږي. د په شان پزرګون او کون نور ځوانان ست چې هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس تایی د فاتحې مراسم پر ځای سول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او خبریالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس د دایي د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبریالانو هم د الیاس تایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمې بلې کړې. د دغه ولایت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل خیرالدین زکی د دې پیښې د چړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یوه ځانګړې غوښتنه دا ده چې د دای په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلور لارې ونومول سي تر څو خبريالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساسي، د دوی غم احساسي. او په ځمن کې مله دولت نه غوښتنه دا ده چې د الیاس دایي اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ دا چې د محمد الیاس دایي د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په اورزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایي فاتحه اخیستل سوې وه او تر څنګ یې ګډونوالو د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې وه. تېره ورځ په پکتیا ولایت کې واټ د الیاس دایي په نوم ونومول سو او همداشان وړمه ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلې سوې. محمد الیاس دایي د تېرې پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي یا چسپکی مین په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایي د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی و. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو له لوري د حملو خبرداری ورکړی.
له کابل څخه مو د رحمت الله افغان په ریپورت کې په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایي د فاتحې د بیلابیلو مراسمو په اړه واوریدل. په کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نن راټول شوي وو او نه یوازې دا چې د الیاس دایي روح ته دعا وکړه، بلکې په خپلو څرګندونو او غونډه کې دغه وژنې وخندلې. له کندوز څخه اجمل آرین نور تفصیل راکوي.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسول رحمت الله همنواد الیاس دایي وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبریالانو په مجموع کې د رسنیو د کور دا ستره اندېښنه ده چې ولې خبریالان په نښه کېږي او ولې خبریالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایي اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤول هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایي وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغه پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایي وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکله لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغېړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړه نه لري، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بې طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواوونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
یوازې افغان خبریالان نه دي چې په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي په ویر ناستي. د نړۍ بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغه خبریالان چې له افغانستان سره تړاو لري او د افغانستان په اړه یې نړۍ ته رپورټونه چمتو کول هم الیاس دایي پیژنده او په وژنه یې غمجن شوي. انډریو کوئلټي وزاد خبریال او کاست چې په کابل کې اوسي، د استرالیایي وګړی دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کوئلټي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایي سره لیدلی و. ملالی بشیر له کوئلټي سره خبرې کړې چې له الیاس دایي سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی و او هغه څه ورته ویلي و. د استرالیایي خبریال په ځواب کې وایي
team and colleagues about the loss. زه ستاسې همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دایي په 13 اکتوبر میاشت کې ولید، ویل یې چې وروسته له هغه چې نوي تهدیدونه راته وشول، په ازادي راډیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
The most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't that was nothing new, but
زه پوهیږم دا تهدیدونه دایي ته نوې خبره نه وه، خو اخري ځل د ځکه له لشکرګاه څخه نه شو وتلی چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شوه او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تېښتې ته اړ شوې.
Ten families, he told me, at his house.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ورکړم. د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. تدای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کول.
Abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was a typical example.
دلته هرڅ نه یوازې په خار کې ډیر بحراني وو، بلکې د ای په کور کې هم همدا حال وو. دا د دای د سخاوت یو کوچنی بیلګه ده. د خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله.
تاسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2011 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکته خپره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو غږ راپورته کړي. له ده سره د کار یو څو خاطرې راته ووایست.
Dai, you know, had a lot of responsibility on his shoulders. He was certainly the number.
Dai په خپل وګو لوړ مسولیت درلود. د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی وو. د نورونه هم لري، خو د له مشرانو څخه وو. دای د خپل ورځنی کار تر څنګ زما غوندې خبرلن ته هم دا وړتیا په برخه کړې وه چې پر هلمند راپورونه جوړ کړي. موږ له یو بل سره رسنیزه سیالي نه درلوده، ځکه زموږ د راپور ژبې بېلې وې او همداراز د رسنیو پلیټفارم مو هم بېل وو. د له موږ سره د کار په مهال تل ښې او له نورو بېلې کیسې راپورته کولې. ما په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې له دای سره له کار خوند
اخیست.
د ده ملګرو دی لیونی دایي باله، ځکه ډېره په لیوالتیا یې کار کوه او لږ څه په طبیعت حساس هم. ده په دې وروستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو. ده ډېر زیار
ایست،
په سخته لیوالتیا یې کار کوه. دا هغه څه دی چې نشو کولای عادي ونیسو، ځکه ډیر خبرېلان ځکه خبریالي کوي چې دا یوه دنده ده او دوی خپلې کورنۍ ته نفقه پرې برابرولی شي. خدایي داسې نه وو. د تل له خپل کار سره مینه کړې او له زړه به یې کار کوه. هر راپور یې هغسې مسلکي کوه چې باید وشي. دوستانو، د په کابل کې استرالیایي خبریالو چې له الیاس دایي سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند په اړه پر یو شمېر رپورټونو کار کړی و. الیاس دایي د پنځشنبې په ورځ د موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نومبر 14مه د شکر د ناروغي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې 9% خلک د شکرې ناروغۍ باندې اخته دي چې ډېری ښځې دي. د عامې روغتیا وزارت په 2013 میلادي کال کې د شکرې ناروغۍ په اړه شوې ټول پوښتنه ښیي چې هرو لسو کسانو کې یو په دې ناروغۍ اخته وي. ناسم خواړه، چاغي او کم فزیکي فعالیتونه هغه څه دي چې په انسانانو کې د شکر د پیدا کېدو خطر زیاتوي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې.
شکر مې څلور کاله کېږي. څه ده زما هم 2.5 سوه نفر ته نه جګېږي، دومره جګېږي. حلیمه و شپیت کلنه ده. هغه وای و کاله کیگی چه ده شکر ناروغی لری او دی ورستوی که ده همدی ناروغی لامله ده پیخی تا پرست تربلی خرابیگی. حلیمه لخپل زوی سره لغزنی نتر کابل ده درملنی لپره راغلی ده.
اینا کول دوامی خستله. او نندر تلاول راغلی موساغ راقی ده. پچانه ای جوړی ما
نه
دلت نه راغلم چې شپخانه ته او دې شکر می څلور کال کیږي صدا نه مام دوست او دنیم سو نه پته نه جګیږي دومره جګیږي او دا غد نو خیم زه خو مریضی واغ بنه نه پیسې زم پرشن سو بیا دې هغه ماته ویل چې تا شکر جگ دل پرشن اتی ماته بیا شکر دوارت شروع کړم هغه وخت کوله دوا
افغانستان د هغو یوادونو لړل دی چې د راپورونو پر بنسټ ورستوي کلونو کې د شکر ناروغي پکې ډیره شوې ده. سره له دې چې په شکر یا دیابت ناروغي داخته کسانو شمیر لوړ دی، خو پلازمینې کابل کې د دې ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره یوازې یو مرکز شتون لري. د شکر ناروغي کنټرول دې مرکز ته د کابل اوسیدونکو ترڅنګ له ولایتونو هم ګڼ شمیر ناروغان د درملنې په موخه راځي.
مدینه یم مریض یم، خو دا پنځه کاله کېږي چې مریض یم، خو دلته چې راځم اوس ښیم ورته دې دوا سره بیا نیم دوه نیم سوه اوس شکر جګ ده ښیم بېخي ښیم، خو پرهیز نه کومه کنه که پرهیز مې کولی خو ښه به ومه کنه پرهیز نه کومه وخم خورم مستې خورم پرهیز نه کوم کنه.
ناسم خواړه، چاغي او کم فزیکي فعالیتونه هغه څه دي چې انسانانو کې د شکر کچه لوړوي. د شکرې ناروغي متخصص محمد ایمل منیب وایي په انسان کې د شکر نورماله کچه له 130 ده. که هر څومره لیادي کچه شکر لوړ شي انسان د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. ښاغلی منیب د شکر ناروغۍ په نړۍ کې دریمه وژونکې ناروغۍ ګڼي او په حجرو کې د انسولین نشتون د شکر د لوړېدو اساسي لامل ګڼي. د انسولین کمښت په بدن کې د خوراکي توکو د سوځېدو او جوړېدو مخه نیسي.
بعضی اعضای بدن یې تخریب میکنه،
د بدن ځینې غړي خرابوي او حتی د مرګ لامل هم کیږي. اعصاب، سترګې، زړه، ګردې، جنسي غړي او پخې خرابوي.
د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور وایي افغانستان کې 9% خلک د شکرې ناروغۍ باندې اخته دي چې ډېری یې ښځې دي. یاد وزارت د شکر ناروغۍ د کنټرول لپاره خلکو ته عامه پوهاوی رسولو او د سالم خوړو برخه کې حل لارې د لاس لاندې لري.
د هیواد 9% خلک د شکر ناروغي لري، یعنی له هر 10 کسانو یوې یاد ناروغي لري، او د جنسیت له اړخه ورته وګورو خزې له سړو ډېرې په شکر اخته دي. د سروې له مخې 12.4% خزې او 1% سړي پرې اخته دي.
په نړۍ کې هم د شکر په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د هغې سروې پر بنسټ چې په 2019 کال کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا ترسره شوې ښیي چې په ټوله نړۍ کې 3.3 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د څو هیوادونو په سفر وتلی. تفصیلی له اسمت ساروان نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ ماتې نه ده منلې. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې یې وویل د ټرمپ د ولسمشۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نېټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تېروتنه ونه شي چې موږ په یوه وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسه له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. ستار فاروق سټوډیو کې دی او بل نیم ساعته خبري مجله دا وړاندې کوي.